تان شرونده باشید.
د مخام او بجه دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. خو لمړی په موکړی خبرونو ته چې ز احمد تکلی وړاندې کوم، د کونړ ولایت د پیچ درې په ځنګل کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي چې د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په ځنګلونو کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمي وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته تللي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د لامل په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست ولایتونو په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. ترکی رسنیو له دې هېواده د 230 تن افغان په ناغوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې ویل شوي دي چې دا افغان وګړي د ترکیې له بېلابېلو ښارونو څخه ایستل شوي. د چارواکو په وینا دا هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي وو او یا یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې وایي د سږني کال له پسرلي راهیسې شاوخوا 90,000 افغانان چې په دې هېواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته ایستل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو پر روانو خپرونو کې راځي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د ډبرو د سکرو د صادراتو د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکوي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د مالیه وزارت د یوې خبر پاڼې په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي کمیسیون د پریکړې په اساس له هیواده د صادرېدونکو دبرو د سکرو د فیټون په ګمرکي محصول کې $15 او د فیټون سکرو په خپل بیا کې $15 کموالی راځي چې ټول $40 کیږي. د خبر پاڼې له مخې دا پریکړه د غبرګولي په 1.5 شوي او د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. د افغانستان د ډبرو د سکرو ډیره برخه پاکستان ته ځي چې د انرژۍ وږی دی. استرالیا د اوکراین سره د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستو نوې بسته اعلان کړې. د مرستو په دې کڅوړه کې 70 پوځي موټر هم شامل دي. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز نن په کانبیرا کې په یو خبري غونډه کې د مرستو اعلان کړ. له دې سره پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د هیواد ته د استرالیا د مرستو اندازه 528 میلیون ډالرو ته لوړه شوه. د البانیز په وینا د اوکراین خلکو د روسیې د ناقانونه غیر مواجه او غیر اخلاقی ارغل پر ضد خپل میړانه خودلې ده. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په یو ویډیو کې لیدل شوی چې د دفاع وزارت د ادعا له مخې نوې ده. دا لکه چې د شویګو د لری کېدو په هدف د واګنر د ملیشا ډلې بلوا په یوې موافقې سره پای ته ورسېده. لومړی ځل دی چې شویګو په یو ویډیو کې رات څرګندېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې ویډیو کې چې نن خبره شوې دل کېږي چې شویګو خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز په حال کې دی. په ویډیو کې هیڅ غږ نه اوریدل کېږي او په کره توګه دا هم څرګنده نه ده چې دوی څه وخت او کومه سیمه لیدلې ده.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی همکاري طاهر روشان کوي. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. بشري حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې د 14 ماده لمخې د قانوني سن نارینه او ښځینه پرته له محدودیت په خپل خوښه د واده کولو او کورنۍ جوړولو حق لري. په دې ماده کې راغلي دي چې واده باید د دواړو لورو په آزاد او بشپړ رضایت تر سره شي. ورسره راغلي چې کورنۍ د ټولنې طبيعي او بنسټیز واحد دی او د ټولنې او د دولت لخوا د ساتنې حق لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت احصایي او معلوماتو ملي اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې له 40 کلنۍ څخه مخکې ودیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخکې ویلي چې د طالبانو دا پریکړه چې له نجونو او ښځو د کار، تعلیم او د ژوند په نورو برخو کې د هغوی د ګډون حق اخیستل، نجونې د جبري او کم عمره ودونو، تاوتریخوالي او ناوړه ګټه پورته کولو له خطر سره مخامخ کوي. پر دې خبرې کوو چې څه کېدای سي چې حکومت تر قانوني سن کښته ودونو مخه ونیسي او کورنۍ په دې برخه کې څه کولای سي چې نجونې د کم عمر ودونو ته اړ نه باسي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې آغلې صبرینا حمیدی او آغلې هدیه امیری ګډون کوي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی حمیدی، لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکم، په افغانستان کې تاسو په نظر باندې شدي څومره له دې حق څخه برخمن دي چې په خپل خوښه باندې د ځان لپاره د ځان د ژوند ملګری وټاکي؟
اول قدم که تاسو او د خبرونه اوریدون که تاسو سلامونه او نیکی هیلی او راز وقت ازدواج تا چه حق ازدواج ده پاره کم ده واده ده حق ده پاره البته کم شرایط تاکل شوی خصوصا ده افغانستان پا جغرافیا که ده افغانستان قوانی نسوی او ده آغا اسنادونه چه ده افغانستان دولت آغی تجمن فاتیو که تاسو اشاره و خواهد ده بشار اقنون نردیوال ایلامی و ده مدنی و سیاسی اقنون کنونسنو د ماشوم د اقونو کانونسونو او د ټولنیزو او فرهنګي اقونو کانونسونو همدارنګ سیده او د دې تر څنګ د دیاله سوا پینځه غنه پریکړه لیکو د ملګرو ملتونو پراته پر دې باندې خپل د افغانستان قوانین البته اساسي قانون هم د مور او ماشوم تحفظ ته حمایت ته او د بقا او انکشاف ته د ماشومانو تمرکز زیات کړی د رنګ په مدني قانون کې شرایط ازدواج او د واده او د اخته نکاح ټول معلومه خو بدبختانه ویم چې په تیر کې هم ډیر داسې موارد راپېښ شوي دي، ډیر بیلګې موجود دي چې د کموم را ماشومان ودونه، اجباري ودونه، د دې تر څنګ د ماشومانو خرڅوم، هغه د واده شرایط په ځینو سیمو کې دا هغه مسایل دي چې هغه د واده د کم شرایط چې هغه اسلامي اساساتو مرته ټاکلي دي. ځکه په هغې کې اول مثلا د رضایت مسله ده، د دې تر څنګ د اهلیت مسله ده، د بلوغ مسله ده، بې په اهلیت کې او سات د واده د حق دی چې ډېر داسې ډېرې پېښې مونږ لرو چې دغه شرایط په کې هغه نه دي رعایت شوي او پاملرنه او توجه ورته نه شوي او دې مختلف عوامل او مختلف آباد لري. په هماغه وخت کې مثلا ناوړه دودونه د دې په وړاندې یو خنډو، د اقتصادي مشکلات د مسایلو په وړاندې بل خنډو، د دې تر څنګ د انجونو مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د کار د حق نه ممانعت ځینې سیمو کې دا هغه خنډونه چې د واده د حق په وړاندې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي. حتی د کورانو یا افکار په بعضې مواردو کې چې ډېرې مواردو کې لیدل شوي دي چې د عرف او عاداتو د مخې چې مثلا ماشوم انجنې د واده په وخت ورته د بدل موضوعاتو مثلا په بدو کې ورته دا هغه مسایلو چې خاصه توګه زیاتره قرباني د دې به اناسه طبقه وه او نش کولی چې د دغه مشکلاتو او معضلاتو په اساس باندې هغه د واده د حق شرایط او حق د نکاح شرایط په سمه باندې نه رعایت کېدل. مثلا د رضایت مسله په نظر کې نه نیول کېده، د سن مسله په نظر کې نه نیول کېده، دلته اجباري ودونه، د بلوغ مسله چې خپله اسلامي اساساتو په دې باندې تاکید او تمرکز کړی دی او د واده د حق دپاره د افغانستان په قوانینو کې د نجونو دپاره مثلا د 14 کلنۍ عمر او د هلکانو دپاره 13 کاله. همدارنګه فقهاو به د بلوغ مسله خو به اتفاق په دې باندې شوی چې 15 کلنۍ باندې تیو تصرف پلار کولې شي یو ولی خپل د کورنۍ غړي الور پاک نه نکاح یو چاته ورکی خو مونږ لیدل چال سبه ډیره پلارونه چې مثلا هغه موتاد او هغه په ناوړه عمل باندې غوښته او هغه خپل نونه خرڅولې پاک نه نکاح یو چاته ورکولې د پیسو په مقابل کې دا ستونزه او مشکلات د واده د عقد په وړاندې او یا هغه ارکان چې د واده د لپاره تعین شوي د هغې په وړاندې ستر خنډ و چې بدبختانه اوس دا ووایم چې دغه کوم بندیزونه چې نوې حاکمې ډله رامنځته کړه او سیستماتیک شکل باندې د احکامو د فرامینو وضع د نجونو د وناسو طبقې محرومول عقد د تعلیم نه عقد د تحصیل نه د سالمه تفریح نه مثلا عقد د صحت نه عدالت ته لاسرسی په برخه کې دا مسایل نور هم باید چې دغه فقر د کچې لوړوالی اقتصادي ستونزې دا راز ودونو او دغه راز عقدونو ګراف نور هم زر شي نو دغه ستونزې چې ما ورته اشاره وکړله نور به پرېږدم بعدي پوښتنو ته ستاسو ټوله د خبرو رشته زه په لاس کې والم اوس نو چې دوی په خپل سر
دې دې مسایل نورم دي چې هغه ته وګورئ اشاره ډېره مننه آغلې حمیدی. آغلې اميري تاسو خبر پښتنه وکم د آغلې حمیدی خبرې تاسو واورېدلې دوی ځینو اغوستونزو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې نشه زور سره مخامخ دي او د دوی د پر وړاندې هغه خندونه چې د دې لامل کېږي چې دوی په کوچني عمر باندې ودیږي تاسو خزمه پښتنه دغه د لکه مخکې چې یادونه هم وسوه د افغانستان په مدني قانون کې د جنو د ودونو قانوني عمر 14 کال او د هلکانو 13 کال دي او د نړۍ په غنو هوادونو کې بیا د جنو او هلکانو د واده قانوني سن 13 کال دي ستاسو په نظر اوسنی محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د شوز پر وړاندې رامسته کړی دي چې د کار او تعلیم حقونه دي او لدوی څخه اخیستل سوی دي ستاسو په نظر څومره د کوچني عمر د ودونو لامل کېدای سي لکه څنګه چې حمیدی ته اشاره وکړه
دې په خبره تاسو ته وایم چې دا لکه چې طالبانو د خپل پوران دي د تعلیم او د کار په پوران دي ممانعت کړی دی ممانعت کوي او دا د مشکلاتو ګراف لا لوی هم نور هم زیات کیږي چې تقریبا په دې وخت کې په هم دي پونتونو هم دي هغه چې طبيعي د جنیکیان ډېری حق جنیکیان دي چې پونتونو نه نیمایي کې پاتې شو نو دا هغه قربانیان دي چې د طالبانو په د کوم ممانعت سره د قربانیان کېږي یعنی جبري ودونه کېږي او همدارنګه د ځینې شاغه چې دي زمونږ خویندې چې دي په کوم عمر کې چې ورځي دا اوس اکثره مونږ په داسې یو ساحه کې ژوند کوم چې هلته مونږ په خپل سترګو دا حال ګورو یعنی په مثال توګه ویل شي چې وای اوس نه چې وظیفه شته او نه تعلیم شته نو ولې ناسې باید د خپل لورګانې ورکړو ځکه چې نه مونږ د انتظار د تعلیم د تعلیم څخه هم بې برخه شو هم د کار څخه نو د دوی دا کار چې د مشکلاتو ګراف لا نور هم لوړوي به شي
ډیره مننه آغلی امیری آغلی حمیدی ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده سي که د حکومت او دغه ستونزې چې په دې اوسنیو کلونو کې د شوزو پر وړاندې رامسته سوي دي دغه یوې خواته کو ستاسو په نظر ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي
البته ما مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې یو د هغه خندونو د جملې نه چې ماشومان په کم عمر کې ودېږي یا د اجباري ودونو قرباني دي هغه ناوړه دودونه دي ناوړه دودونه مثلا بدل منګه لرلو بد ورکول چې په دې اخره کې ګراف ډېر ټیټ شوی او دا مسله وه د دې تر څنګ هغه په ماشومتوب کې مثلا د جلۍ او د هلک د جلۍ ورکړه د کورنۍ د مشرانو د خوانوا په نوم کول دی یو جلی باندې په یو ځکه بل دود منګه ناوړه لرلو چې د ډزو کول یو ځکه به د یو چا کار لور پیدا شو بل نه زی قریب او دی د وکړي د جلی د پلانیا لکړه دا غ مسل د تعلیم د اخنه ممانعت دا منګه په پام په لور پروتو سیم کې لرلو دا غ دود او دستور چې د دې به ستیدلو چې جنې په کم عمر کې واده شي او قرباني واقع شي ځان منشي نو دا هغه مسایل دي چې د په خانه تقریبا او خو هغه په ګراف کې کله د وخت په تیریدو سره یا د نظامونو په بدلون سره په دې کې تغییر راغلی دی، کله کم شوي او کله زیات شوي. او اوس د دې تر څنګ مثلا اقتصادي فقر د دې غټ عوامل دی. چې اوس د اقتصادي فقر د وجې واده خو پرېږده چې موږ او تاسو ډېری ته نه لرو چې ماشوم نجونې خرڅېږي پلورل کېږي، نو دا هغه مسایل دي چې د طالبانو د واکمنۍ پرته یا دغه اصول چې دوی وضع کړي دي، دغه تعدد د زوجاتو مسله ده چې ډېری ځایونو کې موږ لیدلي دي چې پلرونه مثلا یا یې خپل د ځوان ملګري د لاسه ورکړې ده، یا ژوندۍ د هغې خپله ماشوم لور ځان ته بدل کړې ده، په بدل کې ځان ته واده کړی ده، یا د ورونو دپاره. دا هماغه منشي ضعف اقتصاد هم کېدای شي او د دې تر څنګ یو عرف مو. نو دغه مسایل دي چې په ټولنه کې شتون لرلو، کله کم او کله زیات، او تر دې دمه دا لړۍ روانه ده چې د ناوړو دودونو شتون په هر ځای کې په مختلفو برخو کې، البته د میرمنو حقونو ته د لاسرسي په وړاندې معنی ګرځېدلی دی، او خاصه توګه د بې خبري د اصولو د اساساتو نه، مثلا عدالت ته نه لاسرسی، یا یو د میرمنې تګ د خپل عقد یادې په خاطر باندې مربوطه مرجع ته ننګوار ګڼل، دا ټول هغه مسایل دي چې میرمنې په خاصه توګه نجونې د دې قرباني شوي دي، او د دغه حق نه خپل متضرره دي دغه حق ته د لاسرسي په برخه کې.
بله مننه آغلی امیری، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر کورنۍ څه ډول د خپل لونو د خوندیتوب لپاره یو سیستم رامنځته کولای شي چې په کوچني عمر کې نجونې واده نسي؟ یو برخه دغه ده چې حکومتونو په افغانستان کې د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار کړی دی، او بل برخه دغه ده چې ستاسو په نظر خپل کورنۍ څنګه کولای شي چې دغه ستونزه حل کی او خپل انجونې خوندې وساتي د دې پر ځای چې هغوی قرباني کی؟
یو خدای چې عامه پوهاوی چې وشي ورته، او بدهم د کورنۍ د لحاظ چې وایي کچېری د فقر غربت کموالی شي، او دا په دې باندې مثبت تاثیرات اچوي. خلک خپل لورګانې په کم عمر کې واده نه کوي، په بدو کې ور نه کوي، او همدارنګه د نور قربانیانو وړ ونه ګرځي. هم په دې کې عامه پوهاوی ډېر رول لري، هم فقر غربت پکې ډېر رول لري. څنګه حمیدي صاحب وویلې، دا زموږ د سترګو حال دی چې په کابل کې په یو نه دوه نه هاو کسان، حتی سوشل میډیا کې هم دا لیدل کېږي چې خپل اولادونه په لاس کې نیولي وي، یو کوچنی غوندې لاهه په لاس کې چې دا د خاطر لپاره دی. یعنی فکر وکړئ چې تر دې حده پورې چې یو مور پلار اړ کېږي چې اولاد خط کړي، تو طبیعي ده چې دا کچېرې فخر غربت کم وي، نور په حساب کې د دوی هغه د مور په کوم پوهاوی ظرفیت لوړ وي، هېڅکله هغوی دې داسې یو کار ته لاس نه اچولو.
بله ډیر مننه اغلی حمیدی، تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې یو شمیر داس کورنۍ ست چې پلرونه خپل ځان ته د خپل لونو په بدل کې ودونه کوي، تاسو په نظر آیا دا ډول جرمونه مجازات کېدل یا مجازات سوي دي تر اوسه پورې، او دا ډول جرمونو سزا وي څه ډول څه ټاکل سوي وي؟
البته په خاطر قانون جزا تر څنګ په افغانستان کې د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون وضع شو، چې دغه قانون تقریبا درې فصله په هغه لارو چارو باندې تاکید او تمرکز کولو چې د دغسې مسایلو دپاره یو وقایوي تدابیر، مثلا کارمندنه، تعلیم، حمایت د میرمنو نه، عامه پوهاوی، د مساجدو د لارې خلکو ته ما پوهاوی ورکول، د مختلفو لارو چارو چې په هغې کې مختلف ارګانونه تقریبا دیارلس ادارې په دې د دغه قانون په تطبیق کې هغې مسؤولې ګڼل شوې دي. او یو فصل د هغې جزایي احکام چې د بدو دپاره او د بدل دپاره، د واده دپاره، حتی د قرباني خپله مراجعه کوله، یا د دې ډېری میندې به چې مراجعه به یې وکړه چې مثلا زموږ لور یا د ورور خو یا د خور د خوا په زور او په جبر باندې په دا کم سن کې فاخت واده، چې دا غي به هلته غوښتنه د متضرر په نظر کې نیول شو او د قانون احکام هغه د قرآني مسئلات او قرآني نظام د ساتلو په خاطر باندې دا مجاوز ګڼلې و چې په بعض ځایونو کې که مثلا عامل د قاضي د دغه لاس د دغه عمل نه لاس اخلي او قرباني هغې ته بخښنه کوي او خپله قضیه وایي چې زما د په همدغه حالت کې مثلا د رسیدا په حالت کې د مزنونیت په مرحله کې د عمل د قضی همدارنګه د اتهام په مرحله کې د هغې نه هغې ته عفه کوي نو هغه کولی شي چې بیا هغه د مجازاتو د تطبیق لړۍ ماتل شي. نو هغې دپاره غیر د پوهاوي نه دا مو چې که څوک په دغه عمل باندې هغه مسایل چې مثلا جرمی وخت ورته ورکړ شوی وي او همدغه د بد او د بدل موضوع وای د نورو مسایلو تر څنګ او په هغې کې مثلا پنځه مورده په اول قدم کې نورو چې هغې طبیعته د متضرر رضایت او د متضرر درخواست هم نه کتل کېدل. ارګانونو به کشفي حقوقي ادارو به او خپله اقدام کولو راستل او په عمل کې به داخلېدل او اجرات به کول. خو دغه موارد چې د بد و بدل موضوع دی کې به اختیار خپله متضرر ته زیانمن کس ته او د هغې اوله درجه عقاربو ته ورکړ شوی چې هغې به مراجعه وکړله داسې مسایلو ته به رسیدګي کېدله د متضرر په غوښتنه که متضرر به غوښتل چې دا مسله د مندګریتوب د لارې حل شي د هغه مندګریتوب د لارې حقوقي مشاورین به دوی ته ټاکل کېدل مدافع وکیل به ورته ټاکل کېدل او که متضرر به غوښتل چې عمل د قضیې د عدلي پلټنې لاندې راشي بیا به هماغه پروسیجر د سکري او تعقیب او تحقیق او دا به پرې عملي کېدلو اته ډېری کسان د محکمې مرحلې ته رسېدلي دي چې موږ ډېرې بېلګې د دې مواردو لرلې. اوس بدبختانه موږ وایو چې پخواني نوي قوانین رامنځته شوي لاندې او پخواني هغه حقوقي چوکاټ حاکمه ډله د هغې تابع نه ده. نو اوس موږ د مېرمنو د ملاتړ په خاطر باندې داسې کوم حمایتي میکانیزم نه لرو هغه شرعي اصول هم چې عملي کېږي په ډېری مواردو کې مثلا په حدودو کې او په قصاصو کې او په دیت او په دې مسایلو کې موږ ګورو چې هغه هم د هغه شرعي احکامو سره په مغایرت کې او په تناقض کې واقع شوي.
بله ډیره مننه آغلی حمیدی، تاسو ځینو مهمو ټکو ته اشاره وکړه. آغلی امیری، د تاسو واوریدل چې آغلی حمیدی یادونه وکړه چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون جوړ شوی و په افغانستان کې چې دا اوس نه عملي کیږي، د یو حقوقي او عدالتي نظام په نشتون کې قربانیان ستاسو په نظر څومره لا نور له خطر سره مخامخ کېدای شي او مخامخ دي؟
بل چې په یو نظام کې د کوم قانون چې اگر نه پلي کېدل شي پلي کېدل وي سره کې ډېری قربانیان شي دي. متاسفانه نه کوم په افغانستان کې تیر نظام کې د افغان قانون لاره مزر دونه تطبیق نه په هغه اندازه چې باید شي او هغه اندازه نه ډېری چې د قربانیان و هم درنګ په افغانستان کې متاسفانه چې د ښځو حمایت هم دومره نشته، پشتیبانی نشته. داسې یو بیخي هغه په سترګه په درانده سترګه ورته نه کتل کېږي. دا د دې ثبوت دی چې په درانده سترګه نه ورته کتل کېږي. دا د دې ثبوت دی چې په بدو کې هم ورکول کېږي، د ناوړه عملونو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کېږي. په اوسنۍ حالاتو کې متاسفانه چې دوی اصلا کوم قانون نه لري، حتی هغه کوم بخش وم د وزارت چې هغه بیخي تبدیل کړی دی امر بالمعروف باندې، یعنې په کوم چې افغانستان کې د ښځو لپاره اصلا قانون وجود نه لري. اوس حالات کې ډېری قربانیان ښځې نوي ځوانې نجونې دي چې تقریبا د دولسو ادارو سلنې څخه نیولې اکرته سلنې نه ځوانان راځي هم پکې په هم ورڅخه راځي چې دغه څه هم د کوم دي د سرپرست خلک دي د سرپرست خلک دي د دې څوک نشته چې د دې ملاتړ وکړي او د دې د داسې د میکانیزم نشته قربانیان هم داسې دي.
بله مننه آغلی امیری. آغلی صبرینا حمیدی او آغلی هدیه امیری لمش سره ملمنی دی او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریده ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده. اوس هم یو راپور ته غوښنه سو او بیا به بیرته لغپلو ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. د طالبانو د حکومت احصائیه او معلوماتو ملي اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 18 کلنۍ څخه مخکې واده ودیږي. د یاد ادارې د 1400 کال د سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکاري او مالی ملاتړ چمتو سوی ده، په هلمند او هرات ولایتونو کې د کم عمره ودونو تر ټولو لوړه کچه 52.2% یاده سوی ده. په دې برخه کې به یو راپور ته غوږ ونیسو او وروسته به خبرو ته دوام ورکړو.
څلوردېرش کلنه سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی چې درې ماشومان لري، ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ یې واده کړه. سنم وایي
پدر خانوادی بزرګ شدم که هم پدرم بی سواد بود هم مادرم بی
زه په داسې یوې کورنۍ کې لویه شوم چې پلار او مور مې دواړه نالوستي وه. په ټولیزه توګه ویل کېده چې نجلۍ پیغله شي باید واده وکړي. دې خبرې ته یې پام نه کوه چې په کومې کورنۍ کې چې لور ودیږي 15 یا 40 کسیزه ده، او آیا زموږ لور د دې لویې کورنۍ له عهدې راوتی شي او که نه. 14 کلنه وم چې واده مې وکړ. له ځان او ټولنې خبره نه وم. ډېره خوشحاله وم چې نوې جامې اغوندم او یو خوشاله شپه به ولرم.
شما دوستای ما در کنار ما جمع میشن و ما یک شب خوش را می داشته باشیم.
سنم 15 خویندې لري او په خبرې ټولې د کم عمره ودونو قرباني شوې دي. هغه د خپلې یوې خور د واده په اکلا ازادي راډیو ته داسې ویل:
"یو خور ما زما کده خورد بود، 1 سال خورتر بود، 15 سال سن داشت، به یک مرد کهن سال.
یو خور می تر ما وړه وه او 15 کلنه وه. هغه یو سپینجری ته واده کړه چې 9 ماشومان درلودل، او له 1.5 کال وروسته د هغې د بنی زوی زما خور ووژله. هغې 1 ماشوم درلود او د 6 میاشتو امیدواره وه. زما د خور میړه هم وواژه او زما مور چې هغوی کره میلمنه وه هغه هم ووژله. یعنی په یو ورځ کې زموږ د کورنۍ 3 کسان شهیدان شول.
شما حامله بود عرصه د یک روز به از خانواده ما 3 نفر شهید شدن.
سنم د کورنیو ترمنځ ناوړه دود او کلتور او د سواد د کچې ټیټوالی د دې کار لامل بولي، او له نورو کورنیو غواړي چې د خپلو لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دی ورکړي. په همدې حال کې زرغونه ولي چې د کم عمره ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمره او اجباري ودونو خطر ډېر شي. نوموړی زیاته کړه:
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډیر سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي، له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري، بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډیر شوي دي، چې ورسره دا مسله نوره هم ډیره شوې ده، او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړیستل کیږي، ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تلل شوي او له ټولنې څخه ګوښه کیدل په پیغلو نجونو او کورنیو ډیره تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم مخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصائیه او معلوماتي ادارې په 1401 کال کې د 2 شاخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی، ویل شوي چې 28.9% نجونې له 18 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2% او په کابل کې 28.6% ده، چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو ترمنځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6% یې په 15 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصائیه او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو ترمنځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 28.9% او په ښارونو کې 3.3% ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي، چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبرې او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسیز مجغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې زخ پرونه د از ما حق دی روانه د زموج ملمنی اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه اميري لمش سره په دې خبرونه کې د استودیو کې وصل دي له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. اغلی حمیدی، تاسو په راپور کې واوریدل چې څه ډول نجونی او کم په کم عمر کې ودونو ته اړستل کیږي، که تاسو په دې برخه کې زموج اوریدونکو ته څه خبري وکړي چې د کم عمر ودونه څه ډول باید پایلې لرلای شي؟
البته دا خوځي او جواب هم ده چې د کم عمر ودونه ام فزیکی ام روحی او ام رواني ډېرې بدې پایلې لري، ځکه موږ بیلګې پایلې موږ بیخي ډېرې موارد لرو چې هغه کسان چې په کم عمر کې واده شوي دي، مثلا دوی د صرف بدبختانه موږ وویو چې اکثره علما په دې تاکید او تمرکز کوي چې د بلوغ بلوغ صرف هغې هماغه مرحلې ته چې جسمن یو دلی یو هغه جسمي بلوغ ته ورسیږي، نور دې ته نه ګوري چې هغه روحي بلوغ ته رسېدلې، هغه عقلاني بلوغ ته رسېدلې ده. هغه دې ته آماده ده چې مثلا ځکه د واده خپل دواړو جانبینو ته هم مسؤلیتونه متوجه کوي، هم وجایب ورته متوجه کوي، او هم د دواړو جانبو حقوق په دې کې واضح کیږي. کوم وجایب چې د واده د حق په اساس باندې یو ښځینه یا نارینه ته متوجه کیږي، هغه دې ته آماده دي په دغه سن او یا په دغه مرحله کې؟ که نه دي آماده، موږ ډېرې نجونې کتلې دي، یا تازه خپله ډېرو بېلګو شاهد یم چې نجونې ما ته راغلې دي چې په هغه اندازه باندې دوی د فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي په دومره کم عمر کې، چې یعنی په 12 او 13 کلونو کې چې د دوی په وجود باندې یا په بدن باندې د څه سالمه ځینو یا د دې قتلونو قربان شوي، وجل شوي دي، وهل کیږي، تکاول کیږي، روانا متاثره کیږي. د خپل د ماشومتوب په مرحله کې د ماشوم راوړل ته یا مجبوره کیږي، یا خو طبعا د واده چې وسو هغه په ماده سنجونې لیدلې چې په 13 کلنۍ کې مثلا د خپله بیرته مور شوې ده، هغه به څرنګه وکولی شي چې د اولاد پالنه وکړي، هغه به څرنګه کولی شي چې هغه سالم اولاد نړۍ ته راوړي؟ روانن مثلا د اتازان وجن ته خلګو لاس اچول دي، ځان سیزن ته لاس اچول دي، د دې ترڅنګ باز نور مسایل دي چې راته د محرماتو د خوانه د خپل کورنۍ کې د جنسي غوښتنو سره مخامخ شوي دي، ځکه د اچاته چې واده شوي کې دي شاغې ماشومان او د ماشومان وي بیا کده نه دمنل شوي د خپل ژوند هغه مسایلو کې چې دا مسایل کتمن شي، او د کورنۍ هلته خو د کورنۍ مثلا د غیرت او همت او د کورنۍ د نوم مسلې به تام دغه جلې قرباني واخې شوې ده، د ژوند د حق خپل شوې ده. د قضیه منګلرل چې د ویل شوی واته خبر ورته ورکړ شوې دغه سه مسلې قرباني و چې مونږ دا مسلې افشان شي مونږ تا وژنو، بیا تا هغه جلې په د حالت کې راوړې و چې فکر کول چې دین د ژوند د حق خپل شو سلور پنځمه اشتهغه په کومه کې و پنځمه اشتباه چې د کومه نه راغله، یعنی هغه جلې چې قصه کوله زما د خپل اند یو فرش پروت ول د کورنۍ مشان ول چې د فرش لوري کې چې دا به کو وینو باندې ناول شي، انسان سره فکر وکي ان انسان د وینې نه د فرش ارزښت دی. نو د څه ډیره مسائل شته چې مثلا بیرته د کورونو نه تیښته، دغه پنځونو د کورونو نه فرار، جرمي اعمال او تلاش اچول، د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدل، هم فزیکي تاوتریخوالي هم رواني تاوتریخوالي، ځکه هغه عقلاني لحاظه کامل شوي نه دي، هغه د اهلیت مرحلې ته نه دي رسېدلي. څه چې د کورنۍ تقاضای یا د واده د تقاضای او څه چې مثلا د کورنۍ د نورو غړو تقاضای، اغه دې ته ماده چې هغه ټول دغه غوښتنې سر ته رسولې وشي، عملي کولې وشي، کله چې دا نه عملي کیږي بیرته به هغه د ستونزو د مشکلات سره څنګه چې مثلا په اول قدم کې هغه د تعلیم د حق نه محروميږي، اوس خو واقعا د له محرومي کړي خو دا څه واقع کېدل چې دوی به وړي واده شي د تعلیم د حق نه محروم شي، د ستونزو سره به مخامخ وي، د جسمي لحاظ به متضرر شي، د روحي لحاظ به متضرر شي، یا تدیره جرمی اعمالو ته مثلا ځان وجنه، ځان سیزنه، د کور نه تیښته یا د کور نه وتل چې کورنۍ به همدا مجبورولې، هم د والدینو دخوا ته زمونږ نوم او نشان ستا خواته به ور باندې فشار و، دوی به مجبور شي چې په داسې سرنوشت به اوښته شي چې د نورو اعمالو به دوی قرباني شلې، او بالاخره حتی د سبیل منګلارو چې په دغه لارو کې خپل ژوند لا سوار کو دی با مجازات لاندې راغلل، دی با مابوس شتلې. نو د یو انسان هغه راتلون کتابه ستر زیان واوخته د دغه ودونه په اساس باندې. او بلګې هم دغه په یوازې دي چې واده دغه کورنۍ دپاره د واده حق بنسټ ګڼل شوی دی، د کورنۍ د تشکیل دپاره. او بیا هم دغه کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. که کورنۍ سالمه وي خو هغه به ټولنه به هم سالمه وي، سالم افراد به ټولنې ته وړاندې کړي. او که کورنۍ د کورنۍ د حق د واده هغه مسایل چې ورته اشاره شوې ده، یا هغه مسایل چې علماو په تاکید او تمرکز کړی دی، زما د علماو نه هدف تنها دیني علما نه دي، طبابت په تاکید او تمرکز کړی دی، مثلا د نورو علمونو لکه روانپوهانو او دوی په تاکید او تمرکز کړی دی چې د واده د حق لپاره کوم سن مناسب سن دی. او دغه بیا د اتلس او یا شپاړس دایم او سات تنده ایسته دی، ډېر دغه نشته چې حتما به په همدې سن کې څوک وادري. خو هغه اوسط سن ته هم څوک نه ګوري، د هغې نه ښکته په سن کې، په کم عمر کې، په ماشومتوب کې، حتی موتو اشخاصو ته، مجانینو ته وړې نجونې واده کېږي چې دا کورې ودان چې دا به هم سن کې ورته. هغه یو بل کس خپله قرباني، خپله متضري دي، یو بل کس ورته قرباني شي. نو پایلې ډېرې زیاتې دي. یو څو بېلګو ته ما اشاره وکړله.
مننه اغلی حمیدی. اغلی امیری، آیا تاسو هم داس پیشی په لیدلی دی او ریدلی د چنجونی په کم عمر واده ته اړستل سیوی وی، او بیا یې څه ډول بادي پایلې درلودي؟
ما تقریبا همدی بشی لیت یول سال همی سار کلی مطلس پانا مونتا با دست یو قضیه راتلی بشی سر چی یعنی مونت بابا تلیگه فا یعنی حیران پاتی که دو جدا پا مونت کل قرن تی جون کهو دستی که جدکان براتلنی چی اگوی با بدو که اخسته دیوی او میدون اگوی لارو بلخصوص بلخصوص یعنی آه زای چی غب که زیاد کی لږې مناسب خونه دي او هغه چې داسې چې ډېر زیاتې کېږي، ډېر زیاتې کېږي. نو په دې احساس باندې تقریبا څو مثالونه زه درته وایم چې یو ورځ مونږ ته یو قضیه راغله چې د دې مېړه لاړو دوبۍ ته، دا دلۍ څو ورځه پورته پاتې شوې وه، را وړې وه، هغه تقریبا دوه ورځې تېرې شوې وې د هلک بېرته لاړو دوبۍ ته. یو به د تګانو د دې څخه بیا نیول د ځای غوښتنه ورنه کوله، حال دا چې یعنی دوی نه ټلیفوني نه بلس امکانات لرل چې هغوی سره دوی اړیکه ونیسي. خو بالاخره دا دلی خپل ژوند ته په پای کې کوي چې څه شي کوي. دوی که څه هم نورې قضیې موږ سره وې چې یو بل دلی وه چې ورور قتل کړی و، هغه په ځای کې ورکړی وه. تقریبا وکاله ورسته وایم او چې تاسو له وکړه په لاره ما هغوی له دې موږ چې څنګه دې هغه تاسو څنګه وراوړی دا کومه څه هغه څه د موږ د څه پر کوي هغه هغه روان وایسته او وایسته ته سره چې هغه کله موږ په مخ وړل او دا دې موږ هغه تاسو سره لږه وایي وایي دا ټول پاتې تاسو مراجعه کړې د موږ یو څه نو ولې هغه پکې ورسره او بدترینه 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 د دې حالت قرباني ځخلې غوړم زه دې څنګه نوځه چې ما دې نه هم څنګه ورغوم نه هم څنګه ورغوم چې څه به د واده شي په لمنه په یوه کې چې وایي چې څه څه کوي په څه څه کوي دې قدر وایي او زه مرونه په مشکلات کې سره خو هم د څه څه چې په وستان کې ډېر ژوند دې مثال نه لرو دې دې دا څه دې مشکلات سره برابر اوسې.
اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، له دوی سره به خبرې وکړو او بیا به ملمنو تراسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
خور جان محترم تا ته سلام او د ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد من لغمان.
همدرد صاحب نن چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی، تاسو موږ ژغه د ازادي رادیو څخه اوري او د ازما حق د خبرونه روانه ده. همدرد صاحب، دغه موضوع چې د پکوچنی عمر باندې جونی ودونو ته اړستل کیږي، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا دا ډول پیښه تاسو په خپل سترګو لیدلې دي؟
بله، خور ډیر مې لیدلې دي په افغانستان کې، او بیا خصوصا په دې ولسی خلکو کې کنه دا ډیر غټ رواج ګرځېدلی. ایسو حیثیت نه ورکوي څوک کنه دې جلۍ ته، مطلب دی او خپل خوښې کنه دې مالک خوښه ده، بیا هغه واکدار دی، هغه سرپرست شي، بس په کومه توګه دته حق کاری، بس بیا نور دی چا پروا هغه کې نه کوي. که ولو که هغه دې کور خلک هم خلاف نور بی لا جلینا هم دا مغه سرپرست مغه خپل خوخه کوي. زه به درته یو بیل غوخه یم راغلم، زه هم څه ګوسی خیخانو کوم راځي. نو دوی دغه قرض دوستي ول خور جانې، قرض به ډیر کوار چانه، بس هر څه به په قرض واخیستل. بس یو ممدغه څنګه کرپان خلک ملاغې نه قرضونه کول، هغه نه به زر غختل، هغه به 5000 ورکول. حال بس هغه کور کې به هم کې ناستا چا چې پیسې ورکول. نو لور ورکره لیدل و وړه کیبل اور به سخی په ډیره واړه ول درې سالور لا کاردار کورته لور پیسې نه راکا، اور چې پیسې خونسته و خانستا و، بس بل جمعه دې لور ته واده بندوبسو کمن راځو کبه تیار کړي نه ونه هم د چې در نه دی. نو کنه هغه جنوی به همدغه چې لاس نیولې ته بوتله و، هغه مشران غصم مختورن ګرځي. نو استدې داسې خبره ته سوچ وکړه خورې، چې دا دی کې اوس جلۍ لزان نه خبره نه ده، نه هغه پیسې چې هغه د قرض کړي، هغه خدای خبر په کومه لاره تللي و. د هغې ټوله زندګي هغه د خلکو سره یو سپین ږیري سړي ته ترې لاس نیولې بوتلله او ژوند ورسره روان کړی ده. کمرې کچوي نو هغه یې تېری هلته.
مننه همدرد صاحب چې تاسو د ناوړه دودونو په اړه باندې د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړ. همدرد صاحب، دا څه هم ویل کیږي چې که ښځې شکایت وکړي هغه ته په بده سترګو باندې کتل کیږي، ستاسو په نظر څنګه دغه ستونزه حل کیدای شي؟
دا ستونزه زه خود زه حل کیدای شي خورځه کنه. زه خو خپل دغه نما نظر دا چې کله یو انسان خپل د ځان د خپل چار چوکات څلور اندامو د خپل بدن حق و نه پیژني، هغه نه بیا د بل چا حق غوښتنه خوشي د ما په نظر باندې احمقي ده. هغه په دې کنه چې اوس ګوره، زه اوس یو خپل د ځان حق کته ځنم، زه خو د یو پردي سړي حق نه په معلوم، زه کده هغه ما نه ډیر ته پښتنه کیږي کنه. د خپل د هغه غم ما سره نشته چې د هغه حقوق ما سره، د خپل د ځان د حقوقو غم ده. نو زه دغه وایم چې د خپل د ځان د حقوقو په خاطر باندې دي دوی چا حقوق څوک نه په مال یاد دی، د کاغذ خپل یو کاغذ پردی هزار دی بیخي او یو زری قدر بچا زر ته نه راسي، او خپل خو حق لري، د اولاد دین نه حق لري خورځار کنه. سی سی بیخي ډیر زه کاغذ ګور وړه کای نه پیدا شي عمل ته هیڅ دنیا سره رابطه نه لري. اما هغه ما نه سوي له شروع کې هغه خپل پلار او مور ته ځنی حاله من خپل واړو ورته چې پلار او مور ته چې سړي ډیر هغه خپل سرپرست ته ډیر هغه ته تم یو هغه چې بیا هغه چاته دی خو ته مې د سیګړې د وساینې تم دی هغه چا بیا په سیندا او کیا دی ور کې غورځین. دا ډیر زیاتره دی ما په نظر باندې، دا د شي لکه یو بې زبانه مال چې اخلي او بس تور سره زیاتره کوي. او انسان خو خپل ډیر کرامت او شرافت خو الله پاک ورکړي، اشرف المخلوقات کې راغله.
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووه او له موږ سره خپل نظر شریک کړ. اوریدونکو، تاسو موږ له ازادي رادیو اوري او د داز ما حق د خبرونه روانه ده. زموږ میلمنی اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه امیری دي. اغلی حمیدی، تاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو په نظر باندې په اوسنی شرایطو کې دا ډول راپورونه چې په خپل د طالبانو د خوا څخه خبره سوي دي چې دوی ویلي دي چې په افغانستان کې تر څلويشت سلنه پوری تر اتلس کلنه کم انجونی و دیجی څلويشت فیصد انجونی، دغه راپور د طالبانو د حکومت احصایه او معلوماتو ملي ادارې خبر کړی دی. دوی څه ډول کولای سي، کوم مسؤلیت لري حکومت د حکومت په توګه باندې طالبان یا د حاکم په توګه باندې چې اوس کنټرول د دوی په لاس کې دی، چې دا ډول پیښو مخه ونیسي؟
البته مسئولیت خودی هغه وخت مسئولیت یو چاته راځي چې هلته یو قانون موجود وي، هلته یو سند موجود وي، یو تګلاره موجود وي. دوی وایي چې موږ هغه اسلامي اساساتو ته، اسلامي جزاګانو ته باندې موږ عمل کوو، کوم څه چې اسلام ویلي دي د مجرمینو د مجازاتو په هکله باندې، کوم څه چې اسلام ویلي دي د او حنفي فقهاو ما مخکې مشاره وکړه چې 15 کلن نه د نجلۍ دپاره تند بلوغ په دې باندې اتفاق کړی دی، خو به هلته به عقد خیار ورکړل شوی چې که څوک مثلا د 13 کاله عمر ته رسېږي د دغه واده نه رضایت نه لري، کولی شي چې هغه عدلي قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي. اوس په کوم ارګان ته څوک مراجعه وکړي؟ د طالبان د دې دپاره هغه میکانیزمونه، طالبانو هغه سیستمونه ټول ړنګ کړي چې د میرمنو د حقونو د ملاتړ دپاره په اول قدم کې د ښځو چارو وزارت دی د مینځ او وړو هغه سختارونه ټول لغوه کړه چې هغه د میرمنو د حقونو د ملاتړ دپاره و. کوم هغه حقوقي اسناد چې هم نړیوال هغې ته نړیوال اسنادو ته افغانستان ژمن پاتې و، ژمنه یې کړې وه او مطابق د هماغه اسنادو یې خپل قوانینو کې د هماغه اسنادو محتویات راغستي وو او ځای په ځای کړي. هغه اسناد دی ملغا اعلان کړه، اوسه پورې دی هغه نه کوم اساسي قانون، اساسي قانون دی نه لري، د کوم نظام تابین دي. موږ ګورو چې د دوی په خپل دریس کې اختلافات دي، خپل د دوی ترمنځ په ډېری مواردو کې د دوی مختلف بیلابیل ډلې د دوی مختلف نظریات لري او تصامیم هغه څوک نیسي چې مثلا د همدې په دې خپل ګروپ کې تصمیم نیونکي ډله معلومه ده چې هغه د قندار سوره ده او هغه سخت دریزه خلکو. نو کله چې د دې لپاره او د دې د خبرې چې تاسو واورئ، د دې د چارواکو خبرې واورئ، د دې هغه علما چې د دې د ادرس نه غږیږي د هغې خبرې واورئ، هغې تاکید او تمرکز په همدې کوي چې والا صرف د میرمنو په وړاندې او د نجونو په وړاندې هغې جنسي دید لري، هغې د میرمنو د انکشاف لپاره، د میرمنو د پرمختګ لپاره، د نجونو د پرمختګ لپاره هېڅ کومه برنامه او هېڅ کوم میکانیزم نه لري. دغه راپور چې دوی نشر کړی، د دې راپور په پایله کې دوی څه ژمنه کړې ده چې موږ به څه وکړو د دې لپاره؟ کله چې سیستم موجود نه وي، کله چې حقوقي اسناد موجود نه وي، حقوقي چوکاټ موجود نه وي، پالیسي ګان موجود نه وي، نو هلته تمه نه ځي چې دوی که د دغه مازل دپاره ناست یا یو پالیسي تدوین کړي، یو طرحې جوړه کړي چې دغه مازل سره نجونې مخامخ دي، د طالبانو د ډلې د حاکمې ډلې پالیسي او دریځ دغه شی ده خو نه لري. دوی خپل دریځ نه دی څرګند کړی تر اوسه پورې د دې مازل د مخنیوي دپاره. موږ هغه وخت د دې نه تمه او توقع ویلی کېږي چې موږ وایو چې دغه اسناد موجود دي، نړیوال اسنادو ته دوی ژمن نه دي. کله چې نړیواله یا د ملګرو ملتونو استازي د دې دپاره د بشري حقونو په تحفظ کې صرف بشري مرستې دی او میرمنې د دغه بشري مرستو په خاطر باندې او د جلب په خاطر او خپل د حمایت په خاطر، خپل د غوښتنو په خاطر په یو شکل نه یو شکل دوی برمته نیولې دي او هغه نړیوالې ټولنې ته مخکې کوي او د دې نه د یو ابزار په توګه د استفاده کوي، د یو وسیلې په توګه د میرمنو نه استفاده کوي. نو کله چې د دوی دریس په دې شکل چې دوی صرف جنسي دیدګاه میرمنو ته ولري وګوري چې ښځه چې مغاټه سو مثلا واده وکړي یا یو چا ته ووایي چې ته یو میرمنه، یعنی په ټولنیزو بحثونو کې د دوی غټ غټ خلک موږ د دوی د بحثونه چې رسنونه اورو، کله د دوی د بحثونه ډېر دردونکي دي. د دوی د انسان په وړاندې د دوی فکر او دیدګاه په دغه شکل باندې ده. نو کله چې د دوی دیدګاه او تصور په دغه شکل باندې او کوم سیستم موجود نه وي، کومه اداره موجوده نه وي، سیستمونه دوی ړنګ کړي دي، د مینځ یې وړل قوانین دوی ملغا اعلان کړه، کوم نوې پالیسي او تګلاره دوی نه لري، نه د نورو مسایلو د بهبود لپاره، که هغه اقتصادي مسایل دي، که هغه د فقر د کچې ټیټوالی دی، که مثلا فقط صرف همدغه فرامین دی متواتره فرامین ورکړه چې په څه شکل باندې میرمنې ګوښې ته کړي، میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو او په څه شکل باندې د میرمنو د وروسته تګ دپاره دی سیستماتیک خنډونه جوړ کړي دی. نو د دوی نه به تمه چې موږ وویل چې دوی دغه کار وکړي، دوی ته دا وړاندیز وکړو چې قانون دا شی وي او هغه کوم اسلامي اساسات هم چې دوی وایي چې موږ د هغې پ موږ عمري عدالت تامینوو او هغه په هغې شکل هم دی روان دي. د دوی فقط هغه د اسلام د اساساتو نه، د اصلي دین او سیاسي دین ترمنځ دوی دین او مذهب هم سیاسي کړی دی. نو د سیاسي او مذهب او دین د مجرینو نه به موږ غوښتنه چې وکړو تاسو دغه شکل باندې مخکې لاړ شئ، او که غوښتنه تکیږي هم دوی بیرته خپل شرایط وي، او هغه خپل د شرایط په وړاندې د هیڅ نوې ژمنه نه لري چې وشي. زمونږ دا شرایط دي، وروسته د شرایطو د عملي کېدونه به ځکه دوی په بار بار ژمنې وکړلې، بیرته خپلې ژمنې ماتې کړې، په ژمنو باندې خپل ونه درېدل، هغه په حق باندې وفا کول اسلامي اساسات لري. دوی په هغه خپل کوم عقدونه چې دوی کړي، کومې ژمنې چې دوی د مراکې د مهال نه نیولې تر دې دمه پورې، دوی په یوه ژمنه خصوصا د میرمنو د حقونو په تحفظ په برخه کې او د بشري حقونو د تحفظ په برخه کې، د بیان د ازادۍ په برخه کې، دوی په یوه باندې عمل ونه کړ. وروسته د دوی نه تمه او توقع فقط هغه وخت کېدلی شي چې هغه کومې تګلارې نه چې دوی راغلي دي، د هغه تګلارو مجرین او د هغه تګلارو هغه لیډران دوی ته ووایي چې تاسو اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې اوس خپل دریځ ته تغیر ورکړئ، اوس په دغه بل شکل باندې مخکې لاړ شئ. نو د دوی نه تمه او توقع فکر نه کوم که موږ اوس دوی ته د کوم سند پر بنا باندې، ځکه نړیوال اسنادو ته هم دوی ژمن نه دي او داخلي هم دوی شی نه لري چې موږ د دوی نه غوښتنه وکړو چې تاسو خپل دغه سند ته په کتو باندې تاسو مخکې باید لاړ شئ.
مننه غلی حمیدی. اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکی را سره دی، اوریدونکی به راوخلو، بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
مننه. البته محمد نبی احمدی هم بغلان مې تماس دی. ولای محترم، خدای وکړي جوړ روغ اوسې کی تاسو محترم.
ډیره مننه احمدی صاحب. تاسو د داز ما حق د خبرونه او یو د موضوع په اړه باندې کوم تفسیره لري؟ مهرباني.
او خوشاله وسیږي. البته وخت خو هر انسان حق لري په چوکاټ د اسلامي قانون کې تقریبا هیڅوک نشي کولای ملالۍ چې چاک تر واخلي، یعنی یو خو بشري حق څنګه نړیوالو وړاندې کړی، ډېر مملکت وته ډېر سنجم پیدا کړي خلکو ته، یعنی تقریبا هغه اساس نه لري تقریبا د اسلامي چوکاټ سره. یعنی هغه خو اوس په لحاله کې، یعنی موږ تاسو دغه ټولنه کې یو اسلامي پیړۍ کې ضرورت ته ستاسو یو اندازه پر خلک تعلیم وکړي، یعنی ډاکټر سیا، نرس سیا، مثلا نور عمر کې، یعنی ضرورت لري خلک، یعنی مېرمنو ته ډېر اړتیاسته وس بدبختانه شي وګورو افغانستان کې موږ ته ډېر ستونزې لرو. نو یو اندازه چې موږ تاسو فکر وکړو دغه بشري حق چې موږ زیاتره وخت ناري وو، یعنی ما مخکې ویل چې دا چندانې، یعنی بعض خلک چې هغه تقریبا هغه ته داسې سم نه ښکاریږي. یعنی ولې موږ قانون لرو اسلامي، یعنی تقریبا هغه کې هر سړی داسې فکر کوي چې هر مېرمن دومره حق لري لکه یو ناوې
شي. بله، تاسو فکر کوئ چې اسلامي اصول او اسلامي قوانین د بشري حقونو سره په ټکر کې دي؟ یعنی هغه د بشري حقونو پر بنسټ ولاړ نه دي، د انسانانو حقونو ته اولویت نه دی ورکړی؟
او بلې صاحب، دا خو د سره مانه ما خو موږ د شي وایو کنه اسلام چې کوم ارزښت ورکړی انسان لپاره، مسلمان لپاره، دا ډیر مهمه ده. یعنی په دې چوک مانه باندې، یعنی یو چوکاټ لري، هغه چوکاټ کې هر څوک نشي کولای خدای نه خاصه چې شاق طلب کی یا د شاق پای مال کی. نو یو خبر افغانستان کې دا ملالۍ جان ما دل پر زنګ مو چې موږ تاسو د افغانستان کې موږ ټولنه کې بیا د بل رواج دی، نه پښتو یو جرګه جوړی د پښتو په حساب لري، دلته طلب کیږي، دغه کې باید خلک علما مداخله وکړي، دغه خلک پرې دا بس سپینګری چې یو چا چې یو کوم مشکلات یا مثلا د کوم اغراض د خپل کور کې یا دی وایي چې موږ یو جلسه لرو تقریبا د پښتو په حساب باندې، چې واقعیت ته خپل پیږي. نو په الهی قانون کې وګوره ملالۍ هیڅوک د چاپ نشي په مال ولای کې اماراتي کبل سو کې کلیوال سړی. نو ولې سه الله پاک انسانانو ته ډېر کرامت ورکړی دا ډېر مهمه، یعنی او انسان ډېر ارزښت لري په اسلام چوکاټ کې. نو دا کې باید خلک فکر وکړي او بل مخ کې سموي له پښتو ټولنه کې وګوره ته یو بد رواج ده. یعنی د خلک دي یو جګه مسله راځي، یو زوار جلی سوار لسکله جلی او سړی سړی ته ورکی په الکه اندر سپ سی وي ده، دا یو اختلافي ده، دا غرض لم ده. ته دا باید خاص د افغانستان خلک یا علما ډیر خاص توجه کی، دغه دوه دستور باید ورکی، ته چې موږ ناراض یا سنور خو اسلامي شوکات کې موږ ارس غواړو او ان شاء الله موږ ته اسلام راکړي دي، دا به خامخا موږ نسو نه اخسلای.
بله مننه احمدی صاحب، زه فکر کوم چې موږ میلمنو هم دا خبره وکړل په اتفاق سره چې د دوی په نظر باندې د افغانستان اساسي قانون، مدني قانون، فاميلي قانون ټول د شریعت پر بنیاد باندې جوړ سوی و چې هغه اوس نور نه عملی کیږي. په دغه قوانینو کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم موجود و چې اغلی حمیدی یې یادونه وکړه چې دغه هم د شریعت پر بنیاد باندې جوړ سوی و، او که څه هم په بشپړه توګه باندې لکه اغلی امیری چې یادونه وکړه مخکې دغه قوانین نه عملی کېدل، خو بیا هم قوانین و پر ځای باندې افغانستان قوانین درلود چې هغه اوس نه عملی کیږي، او پر دغه هغه باندې بحث کوو چې څه کېدای سي چې د دا ډول ناوړه دودونو مخاوني ولسی او حکومت د طالبان حکومت د یو حاکم په توګه باندې څه کولای سي چې د شوزو ژوند خوندې کی او دوی د دغه ظلم څخه غلی حمیدی هم دا پښتنه ستاسو مختیج د خلک څنګه کولای سي چې د دغه ډول اعمالو څخه لاس واخلي چې خپل کوچنی لونی ودوي.
البته د انسان هغه د ام په تربيت کې او ام په رشد کې او ام په بقا او انکشاف کې سند ماشومانو مختلف محدودیتونو کې مختلف مسولیتونه دي چې کورنۍ خپل مسولیتونه لري، دولتونه خپل مسولیتونه لري، حاکم نظامونه خپل مسولیتونه، ټولنه په بعض مسایلو کې خپل مسولیتونه لري. حتی په ډیری وختونو کې که موږ تاریخ اوږدو ته وګورو یا خپل افغانستان ته وګورو، دغې جغرافیې ارزښتونو ته وګورو، ډیری مسایل د تعاملاتو د مخې رعایت شوی دی. مثلا میرمنو ته احترام، په یو وخت کې مشرانو ته احترام، دغه مسایل چې د یو تعامل په هیڅ قانون کې نور راغلي، خو د یو تعامل د مخې یو منل شوی عرفو هلته رایج. کورنۍ کولی شي چې په دغه برخه کې مثلا اول خو ځان به خبره کړي، ځکه موږ په هغه جغرافیه کې چې افغان خلک یا د افغان ولس ژوند کوي، هغه جغرافیه خپل ارزښتونه لري. خصوصا مسلمانان چې اکثرا اوسیدونکي د افغانستان دي، موږ نورو د نورو مذاهبو خلک په افغانستان کې پخوا هم لرل، اوس هم شاید بیلګې موجودې وی لرو. مسلمانان هغه خپل ارزښتونه لري چې په دغه ارزښتونو ته باید مسلمانه کورنۍ ژمنه پاتې شي. هلته په د نفوسو په زیاتوالي کې موضوع شته دی، څه رقم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. که یو کورنۍ په اول قدم کې په هغه شرایطو کې ژوند کوي چې هغه د اقتصادي لحاظه بس یا نه ده، هغه د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ ده، هغه په دې باندې مطمئنه ده چې زه د اولاد د روزنې او د پالنې دپاره نه اقتصادي توانایي لرم، نه فزیکي توانایي لرم، نه کولای شم چې ښه انسان او ښه مسلمان ټولنې ته وړاندې کړم، په هغه وخت کې کیدای شي چې دا د مسلې نه په اول قدم کې دومره تعداد اولاد دی راوړي چې وکولی شي چې دا غیر روزنې او پالنې ته رسیدګي وکړي. په دوم قدم کې د اسلامي اساسات زیات په تاکید او تمرکز او ورورم په تاکید او تمرکز وکړي چې هدف د بشري حقوقو نه هغه حقوقونه نه دي چې په هره جغرافیه کې حقوقونه مطابق د هماغه جغرافیې د ارزښتونو غوښتل کېږي. هغه بشري حقوقونه دي، هغه انساني حقوقونه دي چې د افغانستان په جغرافیه کې ارزښت په اول قدم کې اسلامي اساسات دي، منل شوی دود او عرفونه دي، مدون قوانین دي، او انساني کرامت ته درناوی دی. دا د اسلام اساسات په مساواتو په عدالت باندې تاکید او تمرکز په خپله د اسلام دي. نو دغه مسایلو ته باید پاملرنه وکړي او عادلانه نظام په کورنۍ کې سبب د دې کېږي چې د کورنۍ د افرادو هغه حقونه
وسامه شکل باندې یاد شي. مننه غلی حمیدی. اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلی دی. د میلمنو څخه مننه کوم او بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پرخدای سپارم. جانی